درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یوبل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلی پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخبه راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یو ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاو. د سند اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبو تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلی دي نادیا ندیم داسې لوبغاړې ده چې کولای شي د لوبې رخ بدل کړي. و د 10 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالی سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوړی.
بله بله ستاسو غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه ونی خلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونی کوم چې دا وکه چې جوړ او راغ بیس بالکل کومه موضوع چې تاسو نن نو وړاندې کړل د دې موضوع باندې د مشاهمو په افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخس ولا کله به ګرم وسول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرم وسوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړه چې دا نه تخکل او وجه جر راويستله چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزې یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځک لاندې وبچ دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښه تر روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمه زیاتې ووهي او د برمه وحل د مځکې د طاره داسې دي لکه غلبېل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچ پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو درافین کې نسلونو د پاره هم څنګه پرېږدې او دا وبځه کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی ته ویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نڅلويش برمه لا مخبل او ریبلی دی او 15 نه په باغ کې لیبلی دی چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمنې خپل مسائل لري دا موږ به تر اساس باندې رول لري ځکه د اوبو ځای چې دی هغه د امراض لپاره یو ځای ساتنه او د اوبو کمالي د افات لپاره ساده نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات او شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خارې شنه خپل بکول زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې داسې توګه کول به چې سر سره چې کول به توري یا یې نو تاسو او په لې کول به کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولې او ساتلې نو انت تخمونه هم څه ټکی نه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمی شي
مننه.
او بل د تخمونو نظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولادی شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرزونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه میږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخت حمله کړي، نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانو نه پیږي، حتی کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نور ته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه ونه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه دوی د کښتونو په حاصلات والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅکله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دلته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربېره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولی په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوی کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدې هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوی کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 60% انتقا ده. نایتروجن هم 60% دی، فاسفرس هم 60% دی او پوتاشیم هم 60% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
منن احمد صاحب احمدی صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کم هم تاوان کوي. ورسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا کچیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي. د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیې، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي بیا باید هغه د 4 ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیرې مټ پاتې سوله نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوسی چې په 4 ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې خطر 15 ورځې پورې هاته ځمځ کې 15 ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومیږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پانی مړاوی دی، پانی ژیړ دی، نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور ورته ورسول سی، دا نه خدا کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي او کچیر دا مړوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مطلقي شخص هیڅ کله دقیق انداز نور دوای چې دا ټول مشکل د وګړو څخه دی ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه چې ورته توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر وندګر ته شیو تر ټولو اساسي وبچي دی هغه د سهار د لمانځه خبرته بیا تر د غلس بجو پر دی کولې ته چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وبور کړی او د وهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجې نیولې بیا تر مځګر پر دی کولې ته په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا د واغ اساسي وختونه دي چې باید دی ورته متوجي سی ولی بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه وبور شروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دا د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي لکه د سهار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا تر څنګ د وب اندازه باید دې معلومه وي لکه مخکې چې ما وویل چې دای باید خپل د خپل کښت اندازه د وب معلومه کړي چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسه مورز وبغواړي او دوبه د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونه دی ته کومه کچيري په پسرلي کې د پسرلي په اول نه درې میاشتې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبه را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبه تکلیفات راځي چې د دوه څخه تر درې ورځې پرې په وو ورځې کې کچيري شدید تلر امین کېږي لکه د الوت له وکښني فلش ورته وايي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا را د وبو تک سماکات هتا پینځم ورځ تر اولې یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تک سماکات ور نیمای کې بیا وب کښتور کې په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کمش تر ځې نه میوې ته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت کو تاره نه وکي او د وبو طریقو سره منظمه کړي او دا صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او شاه حاصلات په بیا او خاصتا دغه د غورې نیول څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تجربه حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالی ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته طالب ډیر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې ته اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنا زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کوم دی اکلو وای استاد
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډیر چټک روان دی اتا مشکل کله ځنی کروندګر او هغه د ولسوالۍ مشران ته بمویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړئ دا پر ځای تاسو د سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاری جواب تاسو کولای شئ په درې انچ اوبه یا په دوه انچ اوبه باندې شل جربه ځکه خړوبه کوي. ولې د هر پنځو جربه دپاره یوه څلور انچه برمه والي هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د په څه طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ورسره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پرو کرل شي، باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي. بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د مځکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته مځکه هغه اولنی حالت راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې اصطلاح لري چې د مځکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کپر پیښه هغه بیرته آبادوي، سمیي مصارف کوي، دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومیږي، نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کړي نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي، اصلاحات په ډېر کمی، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکوي، داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډېر ډېر مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشته یا رشقه او شفتله وکړل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپنه سره موږ ورته وایو، د شپش په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټۍ ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي چې د غس هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای، او بل د شپش یو خواص دا دی چې شپش څوک نه ندي، یعنی کچیر دای د غنم ورسره د ستې شپې څو کرے دای مجبور دی دوه درې کاله بل شپې ته پروزه کا پرېږدي، بیا هم د کتم پاتېږي. ولې دا څه نتی کولای چې د یو کال لپاره شپې څو کرے، ځکه شپې تو خموم ګران دی او داغه کښتوم ګران دی، بیا چې د ضرورت ورته ونه د هغه سره هیڅ کله ټول شپې نه څه کرلای یا شوتل نه څه کرلای. هغه څوک یې کرلای شي چې هغه حیوانانو سره ولري، مالداري ولري، هغه کولای شي چې د شپې د کښتوم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پریښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي، یوازې شپې څخه پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یو کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په بخش کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه زمځکی وچکالی ورکمولای شي، او نه هم د دې امراض او آفات پر کنټرولولای شي. مچی یوازې د ګل په ګردابشانی کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک ولې په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه ولا صندوقه مچی ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب ځون کې څوک د مچی پالن او روزنه هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا ځینې باغونه کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپل مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصل خیزي کې نور کار نه شي کولای.
ډیر مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غوړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکئ مایکروفون ستاسو خدمت کړئ. مهرباني وکئ. فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو ناوړه دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاد، د دې پوښتنې به واورو او تبصره هم.
السلام علیکم، او پادر یم د کندهار ولایت تختپلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوین، په خاصه توګه بیا انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب راکې، د چې زموږ په علاقه چې کوم می او بودی یا چهاند دا آغا او با تروی دی یا زین دا ترخی دی، نو سنگ کولای سوچ پا دا ترو یا ترخو او با شا اصلات لاز تراولو، مثلا کم کشتونو کرو، کم بوچو کرو، مثلا دا داغ ترو ترخو او با سر کم تخمون جور دی چه باید و کرل سی. دا مثال پا توگه پوندانه ده باید وکړل سي، نو وکړل سي، نو داس که زین زراعتي تخمونه راته وشي چې داغه تخمونه باید په دا ترو او ترخو اوبو وکړل سي، ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکئ ځان معرفي کئ. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکئ.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه معلومات وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنئ، ځان معرفي کئ.
حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مړی کني ولې دا تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطو وصل شو بیرمنیو کې خپل پښتنه وکي
زمونږ دې دې
د ګران اوریدونکو
غږ نت زې پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلان دی
د زمک کلان دی
هغه لري ځان سره
وو غږ مولرم
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د زمک کلان دی وب مدیریت کو په وس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهار لومړی ورور مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم رسه سوالي تماس نیولې او هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښتونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مزه کې تروی وبل لري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي دوبه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروی وبو د اصلاح لپاره ده چې دغه وبو د برمیز خدیر عباس یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته چول کېږي چې دغه د مالګي اغه په دې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربېره نه او بچي هغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا وبدې کول چې پر کښته استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګورې استنه او په کښته استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سر سره کول او حاصلات دې نه سر کولې ولې یوازې د بوټو ژوند پات کېدل مهم نه دي د حاصلات استلم مهم دي او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پترو وبو چې مطلق ود نه کولای یو ځنې بوټي اوس لکه انار دې تر نه پیچ پرې یعنی تر نه پیچ پرې چې تر ویو بې هغه وبو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شفتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه به گزاره نه سي پښ کولای ودی باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټینه او ځنه جوړ کړي او کچېر هم ځکه تروی او به خوږی به هغه لپاره دی کولای شي چې د ځکه لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په ځکه کې وبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د ځکه جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لشتي په شکل شاوخوا ته چل کیږي بیا شاوخوا پر د ځکه پندل لاګرځول کیږي او په ټول کې چې کله چې هغه په پمځه کې جذبي شي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته او به وځي او هغه به د دې د جمدي کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې پکېږي حتی غذایی مواد هم ځنې پر لکېږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کې او د غذ د کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي د ځکه لاندې د اوبو ذخیره کول په جیم کې او د اورشتونو په موسمونو کې تر سره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونه کې موجود دي دغه سر ته باید جالي ورکول شي جالي سیستم د سترای کمې او بچي دي دا باید ټول هغه زړه ته یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته وبو هم دي چې زمځک شکم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې دا چې یو برمه یا تا موجود وي چې د بارانو به ورته ورلویږي او ولته ذخیره کیږي زمځک پر چارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري او بل تر ټولو اسان طریقې دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا جوړ تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دا د باران او بور تر ازه حل ته ذخیره کیږي د ام دنځي کې پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ ټول سوالي کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنې لیدلې دي شزل ویدلې ده نارینه لیدلې دي چې هغه خپل د غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دا عمل به کله تر رسي د برمو سرونه به کله پټ شي او دا څه چکتي مونږ ځان یا غټي کنج څه وخت وکیندل شي چې هغه کې وب ذخیره شي. کچېره مشتاق چې د وب په سما کې مثبت رول ونه لرو د زیات وب د استعمال پر ځای کمی وب استعمال نکو هیڅ کله مجلس کول چې وب ذخیره ځان په کورونه کې زیاتره خلک زیات وب مصرفوي. د یو او د څه لپاره مثلا تقریبا شل دیش لیټر وب مصرفيږي. د غاش پر ولود لپاره 15 لیټر لس لیټر وب مصرفيږي. د ځان پر ولود لپاره شل دیش لیټر تل دیش لیټر وب مصرفيږي. نو د وب سپما چې دغه په انسانانو پر اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل وب وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونه کې تر ټولو اساسي طریقه چې دغه په اوسنی وخت کې هم کښتونه په ډریپ سیستم کېږي هم باغونه په ډریپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډیرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیات برمې ووهو باید په یوه برمه باندې شل جریبه 15 جریبه 15 جریبه مځکه د ډریپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډریپ سیستم ډیر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی الته به خزيات پالیت کوي د ډریپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملاً کارم پکې کوي چې ډیره مثبت نتیجه ورکړې ده او کروندګر ډیر تشویق شوی دی په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اړیدونکو د خپل پښتنو جواب اړیدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک سو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دی. ځکه چې لیر عملی او بدی وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دی چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده شوی دی. نو د بزګرانو د وسط توانایي د همدې کوډ د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیپیاته دواوي دي. شرکتونه خپل سوداګری پر کوي او بیکیپیاته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټول درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنی فصل په ساده کې 50% کم شوی دی. یعنې په خوا چې به یې باوړي 25 خرواره غنم کوله هغه سږ کال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو مې دغه د اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دشتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې دي. کمی مرسته چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې د خوار او تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولی او پیغام یې پریښی او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سحکال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د دریم د یاد کل یو د وبو کمت دی بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت دی بل د کیفیت د واوی دی. د درې سره خبرې پر ځای د وبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکي او کوشش وکي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوه هم د کوټ ګرانش تخپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور اوسپنه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي. او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توایو او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توایو مختلف تولو سره دي چې هغه د هرې کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلې اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې حاصلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي، د دوا په کمپنۍ نه پیژي، په کیفیت د دوا نه پیژي، په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتا دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس به خې جالب نومان یو پیښې دي د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه دې استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي. دوی وایي وایي دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګوره هغه ډېر ټیټه پیسې دی وی ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د لپاره شکار کوي. د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې کې راځي ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې کې جوړ کړی دی کروندګر ته روپیه ورشه کې به تیمر کوي کروندګر دا په پیسې نه پیژې استعمال کې نه ته جواب نه کې دا غوښ نور مختلفه دواوی دي چې زه د ټول دواو نمان د کنه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیمه دا وایي چې دا د مشتخارولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم دې چاره ورته تربلی خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تلور توایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غوښ لاسي. نو دا ستونزه موجوده دي او د نعمت الله ورو ده هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون دوبو کمښت او د نور ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پرې خېدي غواړو په نوبت دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک ته ولس والی څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کومه د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدل وږې وایستل په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په خوا بارانونه ډیر کېدل. سږ کال بارانونه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیو نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه ته ډیر متوجه شي او زموږ کم تجاران وړونه چې د ایران څخه یاده
چې نن څخه نکمې دواګانې راوړي هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه ودی غنمو ته تاوان رسېږي خو وښو ته تاوان نه رسېږي.
نوم یې زولا عزیز دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریا شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغو اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند د دوی د تبصره په حق له کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی او د کښت د اصلات په کمشت خبري کولی او دا یادونه ما مخکیم وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ ته ودی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږه راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږه وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل په دا وخت کې بیرته هوا یخه سوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن سوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات دغه بوټي خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی بلکې به وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلې زیاتې جم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسان په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه سره راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوی چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو په سبب دا شادم خراب شوی اندازې کمې او زیاتې شوی چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو تربیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژونکي یا د واښه مون چې دواوې په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د بی خپل پاکي پرولې بیا ورسل مخېږي چې وڅي ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سم څه وایي تاسو په کومه دبه کې د وښو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي. اواز لایل از نازین چې د المنځ خې تماس نیول فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغه وو
د کندهار د میوند څخه تماس نیول مېرمن. بله
د میوند څخه د خپل مطلقي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پیژدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې وسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیغامونه را لګلی دی اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم او پادر یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې نشي پرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم او بودی یا چهان دی دا آغا او با تروی دی یا زین دا ترخی دی نو سنگه کولای سوچ پا دا ترو یا ترخو او با شا اصیلات لاست راولو مثلا کم کشتونه و کرو کم بوچه و کرو مثلا دا داغ ترو و ترخو او با سر
سلامون اپ دهلا جتول برو و جروه ترابوتم خیرت وی ډاکټر احسان یما د مزار شریف چابله پولیس باندې نه سکل مخټټي وو اندوانی کړل ولې چې سکل او چې کله د نسپتان خاور ځای پال د عمله حاصلم کم وو او دغه پسنګ کې اوس ور سره د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته او په بل ورځ مې اندوانی او موټر بار کې وای اندوانه په 100 افغانې وزکه تکړی وو نو خبر دغه د کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې پخټه کوي کې پندونو کې مرزونه زیات شوی دي نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکړل شي او د زمکه خاور د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول اورو جوړ شئ مننه.
السلام علیکم. سلام علیکم جوړ بخیر. سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلود چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته زه تاسو په جواب کې به وایم چې یو خدای شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر په ټیټ قیمت سره خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه دې چې دا خپل زیاتره وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې دا تر وخت مو توصیه هر کاروندر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرول څخه نیولې یا تخم کرول تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په بل منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي وروکه هغه کده امراض یې کده افات یې مختلف د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي وزت بوکنازول په نامه سره یو قسم فنجساید یا فنجس وژن کیږي چې هغه عموما توخه مرسره معاملې کوي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دوه ډیسټر او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلیږي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچو دوه وندم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د وبو د تنګ وزیتوال د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښورته وسی بیا اې جنو چې د مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0